درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. دا خبرونه په خبرونو پیلوم. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن په افغانستان او پاکستان کې د ګوزن یا پولیو د مخنیوي پر پروګرام د رابرل شوی مشورتي غونډې وروستۍ ورځ ده. د پولیو اړوند د تخنیکی مشورتي ډلې یا ټي ای جی ناستې په نوم دغه څلور ورځنۍ غونډه د پنجشنبې په ورځ پیل شوه. په افغانستان کې د یونیسف پولیو له منځه وړلو پروګرام د عامه اړیکو مسؤول سید کمال شاه چې په دې مشورتي غونډه کې ګډون لري ازادي راډیو ته وویل
جوندی مرشد صدرم تاریخ به ورستی ورزی او پاغه ورز به ټاګ یا ټکنیکل ایڈوایزری ګروپ یا ټکنیکی مشورتي ګروپ خپل سفارښتنی افغانستان او پاکستان ته وړاندې کړی ترڅو د دې هواد نور روان د پولو لمدورلو پروګرام د دې سفارښتنو پرنا کې مخته ولاړ شي.
دا غونډه داسې وخت کیږي چې همدا تیرونه په ننګرهار کې د ګوزن څلورمه پیښه هم سات شوه. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو ګوزن ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. د بلغاریا پولیس وایي 3 تنه افغان پناه غوښتونکي نیولې دي. د بلغاریا دولتي خبري اژانس د خپل هیواد د کورنیو چارو وزارت په قول وویل دا پناه غوښتونکي چې په یوه باري موټر کې سپارو نن سهار پلازمینې سوفیې ته نږدې ونیول شول. دا شپږ تنو نیول شویو پناه غوښتونکو روغتیایي وضعیت ښه نه دی بلل شوی او له همدې کبله روغتون ته بیول شوي دي. پولیس وایي چې د نیول شویو پناه غوښتونکو په اړه پوښتنې ګروېشنې کوي. سریلانکا نن دوهمه یو ورځنۍ سیالي له افغانستان څخه په 133 منډو وګټله. د دې سیالۍ پچه سریلانکا وګټله او افغانستان ته 340 منډې هدف وټاکه چې د سریلانکا په همبان توتا لوبغالي کې خورا لوړ هدف و. د افغانستان له لوري په باولنګ کې تر نورو کمې منډې مجیب الرحمن ورکړې خو په باولنګ یا توپ ویشتنه کې یوازې ابراهیم زدرانا او حشمت الله شهیدي 50 پوره کړی شوې. نور اکثر افغان لوبغاړي ژر ژر وسوسېدل. ټاکل شوی ده چې د چهارشنبې په ورځ دواړه ټیمونه په وروستۍ یو ورځنۍ سیالۍ کې چې د لوب لړۍ ګټونکی به معلوم کړي مخامخ شي. د هند د ریل لارو وزیر وایي د خبرداري په برېښنایي سیستم کې تیروتنه د ریل ګاډو د وروستي ټکر سبب و. اشوین واشیناو له نیو ډیلی تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي دا چې څوک ملامت دی او د دې پیښې علت څه دی د تحقیقاتو نتیجه به یې څرګنده کړي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس تر راپور له مخې د جمعې په ورځ ناوخته د ریل ګاډو د ټکر په دې پیښه کې د مړو شمېر تر 318 په سلګونو نور ټپیان دي. د هغه په وینا د زیګنال ورکولو په برېښنایي سیستم کې یوه تیروتنه د دې سبب شو چې یو ریل ګاډی په غلطۍ پر بل لیر لارا ور برابر شي. او د اوکراین چارواکو نن یکشنبه ویلي د اوکراین په دیمپرو ښار کې پر یوې استوګنې ساحې په هوایي حملې کې یو 2 کلن ماشوم وژل شوی او 22 نور ټپیان شوي دي. د دیمپرو والي وایي دا حمله چې ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي د روسیې کار بللی د یوې 2 منزله ودانۍ 100 شخصي کورونو یوه دوکان او د ګازو نلیکې د قسمي تخریب سبب شوې ده. په وروستیو اونیو کې پر اوکراین د روسیې هوا ی حمله زیات شوې دي. زمو شخله ازادي رادیو اوري. ایران وای چمتو دی د طالبانو سرحدي ځواکونو تر روزنه ورکړي خو طالبان وای ایرانیان په خپل روزنه ته اړتیا لري.
داسپانه سه کوم سپنجم ولاړی غا اول ایرانی اړخ پیرونه کړی د زمو په خاور باندې.
پاکستان ته تللی افغانان وای پولیس یې ځوروي.
که څوک په قانوني ډول راغلی او وځي که یا هم په غیر قانوني ډول په دواړو حالاتو کې د پولیسانو لخوا ځیرول کیږي.
د لویدیز نورستان اوسیدونکو د سړک غوښتنه کوي.
درې ولسوالۍ کې په دې کې واقع دي ولین ترین ضرورت چې موږ لرو دا سړک دی او هغه کچا سړک هم جوړ نه دی.
په ننګرهار کې یو خبرندوی ټولنه د هغو شاعرانو ګډې شعري ټولګې چاپوي چې د چاپ وس نه لري.
انشاءالله دا لړۍ به همداسې روانه وي. زیاتره شاعران چې کتاب چاپ ته وس نه کېږي، خو موږ ورته همدغه لړۍ برابره کړه.
د شیبی د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په داس حال کې چې د ایران د پولیسو عمومي قومندان قاسمی رضایی ویلي په سرحدي پروتوکولونو د پوهېدو لپاره دوی چمتو دي چې د طالبانو پوله ساتي وروزي. د طالبانو حکومت وایي ایرانی پوله ساتي هم روزلو ته اړتیا لري. د څرګندونې د ایرانی عسکرو او طالبانو ترمنځ په سرحدي سیمو کې له پرله پسې نښتو وروستو کیږي. د ایران د پولیسو د عمومي قومندان سرپرست قاسم رضایی د مهر په نوم ایرانی خبري آژانس ته د دې څرګندونو ترڅنګ دا هم ویلي چې پوکار د چې د طالبانو سرحدي ځواکونه یو ډول یونیفورم ولري. جزئیات د امید ظاهر مل پراپور کې.
قاسم رضایی وای په سرحدي پروتوکولونو د پوهېدو لپاره دوی چمتو دي چې د طالبانو پوله ساتي عسکر وروزي. ایرانی مهر خبری اژانس پرون د قاسم رضایی له قوله لیکلي اړینه ده چې د طالبانو سرحدي ځواکونه یو ډول لباس ولري او نړیوالو قوانینو ته غاړه کېږدي. هغه زیاته کړي دوی چمتواله اعلان کړی چې د طالبانو پوله ساتي ځواکونه په ګڼمیشتو سرحدي سیمو کې د پروتوکولونو مراعاتولو او هم له سرحدي سیمو ور هاخوا د نورو برخو لپاره وروسی، خو هغوی یعنی طالبان لا دې کار ته نه دي حاضر شوي. خو د طالبانو حکومت بیا د ایران قومندان د څرګندونو په غبرګون کې وایي لومړی ایرانی عسکر روزنې ته اړتیا لري، ځکه نښتې د هغوی د سرغړونو له امله پیل شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل
اصلي موضوع دا ده چې زموږ ځواکونه تر حده پورې د پوهه مسایلو باندې پوه دي چې په سرحد کې ضرورت او متاسفانه چې کوم ستونزې ولاړې کې هغه اول ایرانی اړخ پیرونه کړی دي زموږ په خاور باندې ډزې کړی یا تغطۍ کړی وي، بیا نو غبرګون د موږ لخوا ورته کار شوی، نو دوی هم خپل روزنې ته ضرورت دی، خپل اصول باید عملي کړي.
ایران داسې مال د طالبانو د سرحدي ځواکونو روزنې ته چمتووالی اعلانوي چې په وروستیو کې د ایران او افغانستان په پوله د تاوتریخوالي او پوځي چمتووالي خبرونه هم لاس په لاس کیږي. د مې په 28مه د نیمروز په کنګ ولسوالۍ کې ایرانی او طالب ځواکونو په یو بل ډزې وکړې چې په پایله کې یو ایرانی عسکر ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. په دې نښته کې د طالبانو یو سرتیری هم ووژل شو. له دې نښتې وروسته په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر ویډیوګانې خپرې شوې چې په کې ادعا کېده طالبانو د هرات د اسلام قلعه ولسوالۍ کې د ایران پولې ته نږدې پوځي تجهیزات او ځواکونه ورلیږي، خو طالبانو دا ادعاوې رد کړې. ایرانی او طالب ځواکونو له دې وړاندې هم څو ځله په پوله سره د ډزو تبادله کړې چې په پایله کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت وایي له ډیپلوماټیکو لارو د ستونزو اواري ته ژمن دي، هغه خبره چې ایرانی چارواکي هم کوي. له بلې خوا بیا د ایران د انتظامي ځواکونو ځایناستی قومندان قاسم رضایی مهر خبري اژانس ته دا هم وایي چې د طالبانو حکومت له چارواکو سره کتنه کې هغوی دا منلي چې د دوی ځواکونو تیروتنه کړې او ژمنه کوي چې د تکرار مخه به یې نیسي، مګر له یو څه وخت وروسته د پولې په یو بله برخه کې بل پی خرامست شي. خو د طالبانو حکومت بیا د دې پیښو مسؤلیت په ایران ور اچوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او پېښور ښارونو کې یو شمېر افغانان ادعا کوي چې پولیس په بیلابیلو پلمو نیسي او ځوروي. هغوی چې په اسلام آباد کې میشتي وایي پولیس کورونو ته هم ننوتي او اسناد ورڅخه غوښتي دي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد وایي دوی له پاکستانی زندانونو د افغان کډوالو د خوشي کېدو په برخه کې هلې ځلې کوي.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او پیښور کې د پولیسو لخوا د زورونې او نیولو په اړه د افغانانو شکایتونه. یو شمېر افغانان چې اسلام آباد کې اوسېږي وایي پولیسو له تیرو څو ورځو راهیسې بیا په بیلابیلو سیمو کې د افغانانو نیول او زورول پیل کړي دي. د اسلام آباد په باریکاب سیمه کې یو افغان کډوال یوسف نجیب نن ازادي راډیو ته وویل
موږ پرون په باریک سیمه کې ولیدل چې له همدې ځایه پنځه شپږ تنه په یو موټر کې پورته کړل. د اکبر نیازی روغتون په سیمه کې هم یو شمېر ونیول چې ټول شمېر یې نږدې پنځه ویشت تنه کېده، ټول یې د باریک آب تاڼې ته یوړل.
د اسلام آباد د سبزی منډویلې سیمې یو بل افغان محمد صادق هم وایي چې پولیسو هلته هم یو شمېر نور افغانان نیولي دي. د اسلام آباد په شمنور سیمو کې همزنی افغانان سر ټکوي چې پاکستانی پولیس کورونو ته ورغلی او لدوی د اسناد غوښتنه کوي. حخوا په پیښور کې میشت یو شمیر افغانان هم ورته شکایت کوي. لدوی یوی مدونه حیدری ازادي رادیو ته وویل
سخت خانه بیا د پاکستان ملیشا پولیسو د دمازو د ګلبهار چوک تانی سره ولی و یو نیم ساعت اذیت او آزار کړو. فقط په دې خاطر باندې د ده نه خپله جبهه وباسي، یعنی سره ویزه هم وه، پاسپورت هم و، او سپیشل برانچ خط و هم ورسره و. خو تنګول د دوی هدف سوی ده، دوی باید ماجر وځوروي.
ناهید سادات هم په پیښور کې د پولیسو لخوا د افغانانو د زورونې خبره کوي.
ټول خلک خورو زر دي، موږ نه کار لرو نه دنده. په دې قیمتۍ کې زه خپله تللی یم، او د یوې ویزې د اخیستو لپاره مې 100,000 کلدارې ورکړې دي. د افغانانو نیول زیات شوي او تګ راتګ یې محدود شوی دی.
موده وړاندې په پاکستان کې یوې مدافع وکیلې منزه کاکړ هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلی و، په پاکستان کې میشت افغان کډوال د پاکستانی پولیسو لپاره د عاید پخې سرچینې بدل شوې دي. هغې زیاته کړې وه یو شمیر افغانان چې د پاکستان له زندانونو خوشي شوي د خپلو اسنادو او خپلو شخصي وسایلو غوښتنه یې کړې، خو پولیسو ترې پیسې غوښتي او کله چې پیسې نه دي ورکړي بیرته یې زندان ته اچولي دي. د پاکستان حکومت بیا په دې اړه څه نه دي ویلي. هخوا د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا ستونزې منی وایي دوی یې د حل لپاره هڅې کوي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو په اړه موږ په زلونو مقابل لوري ته شکایت کړی، خو هغوی هم خپلې ستونزې لري. هغه افغانان چې بې له اسنادو پاکستان ته ځي هم خپلې ستونزې لري. په پاکستان کې زموږ سفارت او په کویټه کې زموږ قونسلګری فعال دي. ډېر شمېر افغانان له زندانونو خوشي شوي او هڅه کېږي چې نور څوک زندان کې پاتې نه شي.
په پاکستان کې مخکې هم افغان کډوال اوسېدل، خو د طالبانو لخوا د افغانستان له سقوط وروسته یو ډېر شمېر نور هم د بیروزګارۍ، ناامنۍ او بهرنیو هیوادونو ته د خپلې کډوالۍ د کیسونو د پروسس لپاره د هیواد ته ولاړل. موده وړاندې د طالبانو د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت په پاکستان کې د افغان کډوالو شمېر 3 میلیونه تنه ښودلی و.
په پاکستان په ځانګړي ډول د دغه هیواد په پلازمینه اسلام آباد کې د میشتو افغان کډوالو شکایت مو اوریده چې وایي له یوې خوا یې پاکستاني پولیس د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله زوربي، او له بلې خوا بیا د کور په کور کرایه کولو او د ژوند په نورو برخو کې هم ورته ګڼې ستونزې جوړوي. زموږ همکار مرسلین ارسلا په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په باب له مدني فعالې مزلفې کاکړ سره مرکه کړې او لومړی یې ورڅخه پوښتلې چې اوس مهال افغانان تر ډیره د څه لپاره پاکستان ته ځي او د څه په لټه کې دي.
دلته په دوه ډول افغانان دي. یو خو هغه افغانان دي چې هغوی له پخوا څخه راغلي دي دلته ژوند کوي، یعنی مثلا له لس کال پخوا څخه، شلو کال پخوا څخه، یا هغه د طالبانو له لومړني دورې څخه را په دې خوا راغلي دي او په پاکستان کې ژوند کوي. د هغوی لپاره، هغوی ځان لپاره د زمينه مساعده کړې ده. او په دوهمه مرحله کې هغه افغانان دي چې هغوی بخصوص د 2020 کال د اگست څخه را په دې خوا راغلي دي پاکستان ته، چې ماجرانسي وی دي ډېرې هغه افغانان دي چې هغه خپل د کیسو د پاره لراغلي دي. او ډېر شمېر نور افغانان هغه دي چې مثلا هغه د اقل د یو امن هیواد په خاطر راغلي پاکستان ته او ماجرانسي وی دي.
په دې ورستیو کې پاکستان ته د افغانانو تک ډېر شوی دی، ځکه ډېری افغانان غواړي چې له پاکستان څخه درېیم هیواد ته د کډوال په توګه لاړ شي. نو د پاکستاني پولیسو چلند له دوی سره څنګه دی؟ داسې چې موږ اورېدلې ویل کېږي چې هلته دوی ډېر ځورول کېږي، حتی دوی د خپلو کورونو څخه نیول کېږي او زندان ته استول کېږي.
اول که راسمه د پولیسانو لخوا چې مثلا دې سوندې ازار ازیت تر سوال کیږي، که څوک په قانوني ډول راغلی او وسی که یا هم په غیر قانوني ډول راغلی وسی، په دواړو حالاتو کې د پولیسانو لخوا دې زیرول کیږي. یعنی دې ته مثلا په مختلف انواع قانوني اسناد لنی، هغه څه پیسې اخیستل کیږي، ازار ازیت تر سوال کیږي، حتی تر دې پرچ بندیان کیږي. هغه چې قانوني اسناد نه لري، هغه خو پرته له شک چې لري حالات سره مخامخ کیږي. د دوه درو ورځو را په دې خوا چې په کراچي بازار کې په اسلام آباد شاد کې موقعیت لري، چې دا غزا یې څخه د 500 څخه ډیر افغانان ټول سوي دي، او هغه بیا هم پیسې او سختل سوي دي، هم بیرته استول دي افغانستان ته. د ځکه چې قاعده هغه چې مثلا قانوني اسناد لري، په قانوني ویزه باندې راغلي دي، دا غوښ راته د چلن سوي دي. بل مشکل د اقتصادي وضعیت سره ډیر لاس او ګریوان دي، ځکه چې دلته هیڅ ډول عاید نشته. یعنی مثلا دلته د کار زمينه افغانو مهاجرینو لپاره تر ډیره پورې نه مساعده کیږي. که چیرې مثلا د کار کول لپاره یو ځای ته ځای مراجعه کوي چې زه کولی سم په دې ځای کې کار وکړم یا هم زما لپاره، هغوی اولین پوښتنه چې ستاسو څخه کوي د مهاجر کارت پوښتنه کوي چې آیا ته هغه لرې که یا. دوهمه خبره د کور په کرایو کې ده. اوس مثلا د دغه 2020 کال څخه تر مخه د کور کرایې په پاکستان کې ډیرې ارزانې وې، خو بدبختانه کله چې افغان مهاجرین دلته ډیر سوله او دی وپیدل چې دی ډیر سوله، د کور کرایه یې دوه چنده نه تر درې څلور چنده لوړې کړلې او په ډیر لوړ کرایه باندې کورونا افغان مهاجرینو تور کړي.
هغه افغانان چې په دې ورسره کې پاکستان ته تللي ډیری هغه کسان دي چې دوی غواړي دریم هیواد ته لاړ شي، نو آیا دا افغانان چې د دریم هیواد او یا د ځینو نړیوالو سازمانونو لخوا بلل شوي چې غواړي دریم هیواد ته دوی انتقال کړي، آیا دا سازمانونه او دا هیوادونه د پاکستان له حکومت سره په تماس کې دي تر څو په پاکستان کې د دوی د موقت استوګنې ستونزه حل کړي او دوی وکړي چې خپل مهاجرت کې سونه تمام کړي او دریم هیواد ته لاړ شي؟
بدبختانه وایم هغه هیوادو یا هغه سازمانونه چې د افغان مهاجرینو کیسونه مخته وړي ډېرې دا پروسای په کندي باندې روانه ده. حتی ډېر داسې افغانان شته چې هغوی انټرویو کال تر مخه تېره سوې اوسي، لیکن تر اوسه پرې هم درک معلومونه اوسي. او بل د دې د دلته د اوسېدلو دپاره زمینه سازي فارسه کې اصلا مرسته نه ده ته سوې، توجه نه ده صورت نیول سوې. هغه هیوادونه چې مثلا هغوی پر پاکستان باندې فشار اوړي تر څو د افغان مهاجرین ونظري، لیکن بیا هم دې ته ډېره توجه صورت نه ده نیول سوې. خو بیا هم خوشبختانه وایم چې د مارچ میاشت کې نړیوالو ژغ پورته کوي، بخصوص امریکا چې د افغان مهاجرینو د ځورونو څخه د لاس واخیستل سي، او دا هم لږ تاثیرناک و، لیکن بیا هم اوس د دې زار زیات صورت نیول کیږي چې ما کته مثالیت کې
په پا پاکستان کې مشته افغان مدني فعال مزلفه کاکر و.
ازادي رادیو څلورویش ساعت له تاسو سره ده.
اوس هم د یو عکاس په اړه، درې اویا کلن میرزمان د کابل مشهور عکاسانو څخه دی چې ډیری بهرانیان او سیلانیان پرې عکسونه جوړوي. نږدې شپږ لسیزې کیږي چې ښاغلی میرزمان په خپلې فوري کمرې تور او سپین عکسونه اخلي. د ازادي راډیو ته ویل که څه هم اوس عصري او ډیجیټل کمرې بازار ته راوتلي، خو د لرګي په درې پایو ولاړه د ده د لستوني والا فوري کمره لا هم خپل ځانګړی اهمیت او مینوال لري.
دریاویا کلن میرزمان د بګرام د شینی ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د اوس د کابل په کارتینه او سیمه کې ژوند کوي. میرزمان نږدې شپږ لسیزې کېږي چې د لرګیو په دریو پایو ولاړ د صندوقچې او لستونو درلودونکي خپل فوري کمرې عکسونه اخلي. د ازادي راډیو ته وویل چې عکاسي خپل د تره له زوی زده کړی او بیا د دا هنر خپلو زامنو ته ور زده کړی دی.
پړس کلن وم چې د خپل د تر د زوی سره مې د دې فوري کمرې په برخه کې کار کاوه. هغه مې استاد و. دکان مې په لومړي سر کې د کابل په سینما په امیر کې و. جنگونه راغلل، بیا موږ راغلو کاتینا او تاسو به موږ ښوونځي ته اخیستل. په تړون د فرم لپاره بیا اخیستل. تر نوي کال پورې بیا ډیجیټل راغی.
میرزمان وایي ډیجیټل کمرې له لرګیو نه د جوړو شویو فوري کمرو ځای نشي نیولی. دا یې زیاتوي، نوي مشتریان پیدا کړي دي چې ډیری بهرانیان او سیلانیان دي.
پوری کمری تی تورست رازی، نور اخلو، اکس اخلو، نور کار نا اخلو، زکا سامان او کاغازی نی ورک شوی دی، نو پیدا کی گی، زین دوستان یا بحرانیان رازی اکسو ناخلی اوزی.
میرزمان وایی دی فوری کمرو مواد نه پیدا کیه، خو دای دی بیره بیله موادو او دی لسگونو کلونو پخوانیو کاغذونو لطوطو چه لزان سره ساتلی دی کار اخلی. دی میرزمان پا خبره دی کمرو دی چو لسیزو جگرو پیخو او پرمختگونو شاید ده چی پا دیر زحمتی ساتلی ده او پا خبره ده دی لرگوی صندوق ورته دی سرو زرو ارزخ لری.
لحمدی عمله می مست اخیسته، ماشومان می لحمدی دوڑی خوڑله، لحمدی خوانزی تطلل اغسطه لیه، پل جون مقرار جور کرده و خور می واخسته، واده می وکرد، زامونت می واده وکرد، یورانی می واده کرده، که کمره دیس روزه رو ارزخ لری، زمادی خوخیگی، لحمدی می دوڑی خوڑله، اول خطای را کوله دوم حمدی کمری.
نو میخوام زمون اول خودم ته دوم
میر زمان څلور زمان او اته لورګان لري اوس یې څلور زمان د خپل پلار په دکان کې د خپل پلار کارونه مختبه خو توپیر دا چې دوی د پلار په شان په پخوانی فوري کمرې نه بلکې ډیجیټل کمرې څخه کار اخلي. شپږ دیرش کلن فرهاد د میر زمان زوی ازادي رادیو ته وویل
همدا کسب موږ ته ارزښت لري. پلار مې نږدې شل کاله کېږي همدا کار کوي. موږ اړ یو چې د خپل پلار همدا کسب مخته بوځو. موږ ته ارزښت لري او تر څو چې ژوندي یو مخته به یې.
میرزمان د فوري عکسونو د اخیستلو لپاره د یوه ځانګړي کاغذ او د دوو موادو سروش او فکسر څخه کار اخلي. دا عکس ټول 15 دقیقې وخت نیسي. میرزمان په خبره پخوا د فوري عکسونو قیمت 40 افغانۍ و خو اوس د هر یو عکس چاپولو لپاره له خپل بهرنیو مشتریانو له 2000 تر 8000 افغانۍ اخلي.
د ازادي راډیو ټولې خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شئ. ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ زموږ د ویبپاڼې پته ده. په ویبپاڼه کې مو مطالب او خبرونه لوستلی هم شئ. اوس هم یوه نړیواله موضوع. د اوکراین ولسمشر وایي پر دغه هیواد د روسیې له یرغله وروسته په بیلابیلو حملو کې لږ تر لږه 1500 اوکراینی ماشومان وژل شوي دي. پرون هم په دیمپرو ښار کې په یوه هوایي حمله کې یو ماشوم وژل شوی او 22 نور ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ویلي هیواد یې تهاجمي پوځي عملیاتو ته چمتووالی نیسي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د اوکراین چارواکو نن یکشن به ویلی چې د اوکراین په دنیپرو ښار کې هوایی حمله چې یو استوګنیز ساحه په نشه کړې یو دوه کلن ماشوم وژلی دی. په دنیپرو پیتروفسک کې د پوځي ادارې مشر سرهی لیساک د ټلګرام په یو پیغام کې ویلی په دې حمله کې چې پرون شنبه ناوخته سوې د 15 ماشومانو په ګډون 22 نور کسان ټپیان سوي دي. د هغه په خبره دا حمله د دوه منزله ودانیو لسو شخصي کورونو یو دکان او د ګازو نلی کې د قسمی تخریب سبب سوی ده. تر دې حمله وروسته د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی نن وویل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله چې 14 میاشتې سوي لږ تر لږه 1500 اوکراینی ماشومان وژل سوي دي. ولسمشر زلینسکی پر دنیپرو تازه هوایي حمله غندلې او د روسیې کار یې بللی دی. هغه پرونه وخته په خپل فیسبوک کې لیکلی چې روسیه یو بیا ثابته کړه چې یو تروریستي دولت دی. زلینسکی ویلي روسان به د هغه څه له کبله مسؤول وګڼل سي چې د اوکراین پر ملت او وګړو یې راوستلی دي. چارواکي وایي د هوایي مدافع دستګاهو په پلازمینه کیف کې د بې پیلوټ الوتکو او توغندیو یوه څپه شنډه کړې ده. په وروستیو اونیو کې پر اوکراین د روسیې هوایي حملې شدیدې سوي دي. کیف له میاشتو راهیسې وایي د مسکو د یرغلګرو ځواکونو په وړاندې پراخو ځوابي عملیاتو ته ځان چمتو کوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی په هغه مرکه کې چې وال ستریت ژورنال ورځپاڼې پرون خپره کړه ویلي چې هیواد به یې دغه تهاجمي عملیات چې له اوږدې مودې راهیسې انتظار کیږي پیل کړي. هغه ویلي د دغو عملیاتو هدف د هغو ساحو بیرته نیول دي چې روسیې د 2022 کال له فبروري میاشتې وروسته لاندې کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د لویدیز نورستان اوسیدونکو د سړکونو له خرابوالي شکایت کوي. دوی وایي چې په خوای هم سړکونه کندو کپر وو خو د بارانونو او سیلونو په وجې حالت نور هم خراب شوی او د موټرو له تګه وتلی دي. ځای اوسیدونکو وایي د سړکونو د کندو کپروالي په وجې یوازې په تیرو نشته درې میاشتو کې په نورګرام ولسوالۍ کې شپږ موټرونه چپه شوي او لسګونو کسانو ته مرشوبلی اوښتي دي. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې واورئ.
د لویدیز نورستان اوسیدونکو وایي زیاتې سیمې او درې اوس هم له سړکونو بې برخې دي او کله چې ورته ناروغ پیدا شي له خپلو کلیو او کورونو یې تر سړکه پورې په جنازو کې راوړي. د دوی په وینا چې کومو ځایونو ته سړکونه غځېدلي هغه هم تنګ کنډو کپر او زیاتو بارانونو د موټرو له تګه ویستلي چې له امله یې موټرې له سړکونو ښویږي او خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوړي. د دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجی جمعه ګل ازادي راډیو ته وویل په ټول نورستان او په ځانګړي ډول په لویدیځو درې ولسوالیو کې یو هم داسې سړک نه لري چې موټر چلون کې پری په ډاډه زړه تګ را تګ وکړي.
زمونږ غربي نورستان کې لغمان نه چې خارجي ګو تر اخر سر پورې چې درای پوشال وای او درای کلم دی نو درې ولسوالۍ کې پدې کې واقع دي او پدې درا کې اولین ترين ضرورت چې موږ لرو دا سرک دی. یو 100 متر پاخه سرک نه لرو او هغه کچا سرک هم مکمل په تور غیر معیاري دی، بیخ جوړ نه دی. کله کله دغه تیګ غورځيږي، کله سرک په خپل خوېږي، دغه دیوالونه خوېږي، خلک بیخ تباہی سره مخ دي. ځکه چې سرک داسې دی چې بیخ هیڅ دي تک او راتک امکانات نشته.
د ځای اوسیدونکو په وینا چې د سرکونو خرابوالي په وجه په تیرو شاوخوا دوه میاشتو کې شپږ موټر له سرک او غر خوېدلی او په کې لزګونه کسان د مرګ ژوبل سره مخ شوي دي. نصیر الله جلال او فضل حق احمدی
په بدبختانه موټر ډاکسن چې د نورګرام ساحه د سنگي پل په نوم دی، الته د سرک د خرابوالي وجه چپا شوې دي. دوه کس به شهیدان لرو، شپږ ونه پر زخمیان دي شدید. یو هفته مخکې دی د پښاګر دره کې موټر د سرک له وجه چپا شوې، الته شهیدان او زخمیان وبګي. دوه هفته مخکې د کولتن دره کې موټر چپا شوې چې پکې 15 شپږ پکې شهیدانو. دغه پیخي لا زیاتېږي. سرک زمونږ ډیر خراب دی، دغه بارانونه او دغه سیلابونه وتلي دي. د دې پښاګر درې او سرک ډیر خراب کړی دی. سلور موټر چپا شوې دي، مرګ ژوبله تلفات لرو، شهیدان لرو. زمونږ خبره څوګناوري تګ راتک ډیر زمونږ مشکل دی. ډاکټرونه خېږي یغم ډیر په سختي باندې، سرکونه بيخي خراب دي.
دوی د تیرو حکومتونو له چارواکو او مرستندوی ادارو څخه ګيله کوي چې لپامې غورځولې وو او له وسانی غواړي چې ورته سرکونو په جوړولو او نور اسانتیاو چمتو کولو کې ځانګړې پام وکړي. ځای چارواکي هم وایي چې د سرکونو خرابوالي په وجه د زیاتو ځاني زیانونو سره مخ کیږي. د دوی په وینا چې یا د ستونزي مؤسساتو او مرکزي حکومت سره شریکي کړي او بیا هم ترې د سرکونو په جوړولو کې د مرستې غوښتنه تکراروي. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي سمیع الحق بیان ازادي رادیو ته وویل
د نورستان غریزه منطقه د پدې کې سرکونه ډیر خراب دي، تنگ هم دي. میاش کې دوه درې داسې پیښې وي چې په هغه کې سونو ته او د موټروانانو ته غیره مالی او جاني تلفات اوري.
نورستان د مرکز پارون په ګډون اته اداري واحدونه لري چې ورته غزیدلي سرکونه د موټرو لته غراتک پوخا وتلي، خو د ورستیو بارانونو او سیلابونو لامل زیات ځایونه تخریب شوي، له خټو او تیګو ډک شوي او هر ځای کې د موټرو چپکېدو او لغره د خوېدو ویره زیاته شوې ده.
په ننګرهار کې د کتاب خپرولو یوې ټولنې د هغو شاعرانو لپاره چې د خپلو شعري ټولګو د چاپولو وس نه لري د چاپ امکان برابر کړی دی.
نه خبره یاره، غلی غلی ژاړم. د لسو تنو ځوانو افغان شاعرانو ګډه شعري ټولګه ده چې تازه په ننګرهار کې د شهباز خپرندوی ټولنې لخوا چاپ شوې ده. دا لومړی ځل نه دی چې د افغان شاعرانو ګډه شعري ټولګه چاپیږي، خو د خپرندوی ټولنې مشر سلیمان صافی وایي د دوی د اقدام هدف تر ډیره د هغو ځوانو شاعرانو ارمان پوره کول دي چې غواړي شعرونه یې په کتابي بڼه چاپ شي، مګر امکانات ورته نه لري.
انشاءالله دا لړۍ به همداسې روانه وي چې په دې سره د شاعر ارمان هم پوره کیږي. زیاتره شاعرانې چې کتاب چاپ ته وس نه کیږي، خو موږ ورته همدغه لړۍ برابره کړه.
ښاغلی صافی وایي په هر کتاب کې د لسو شاعرانو لس انتخابي شعرونه چاپیږي او هر شاعر یوازې 2000 افغانۍ پرې ورکوي، خو په خبره یې دا پیسې هم ځکه له دوی اخیستل کیږي چې په بدل کې هر کس ته شپېته ټوګه کتابونه ورکوي. په نا خبره یاره، غلی غلی ژاړم شعري ټولګه کې د ځوانو شاعرانو سردار محمد صافی او حیا خان افغانمل شعرونه هم چاپ شوي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل
شاعر تشویقی گیو بس خور دې ټولن تم غټه کیګو ولستم غټه کیګو پښتو ادب فرهنګ جيب ته خدمت کیږي.
شاعران د ټولن یو غریب طبقه دا وسنی وخت بد اقتصادي وضعیت ته پکتو نشي کولای شاعران خپل ټولګي چاپ کړي.
پا
په افغانستان کې له ډیر پخوا راهیسې لیکوال او شاعران د خپلو کتابونو په چاپولو کې له ستونزو سره مخ دي، ځکه ډیری دوی له ښه اقتصادي وضعیت نه دي برخمن. د شعباس خپرندوی ټولنې د مسؤلینو په خبر دوی ته ډیرو شاعرانو مراجعه کړې چې شعرونه یې په کمو امکاناتو په دغو ګډو شعري ټولګه کې چاپ شي. دوی وایي دوهمه ګډه شعري ټولګه چې وبه دې نه بخم جانانه نومیږي هم ډیر زر چاپ شي. لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال دا شان کتابونو چاپول د ځوانو استعدادونو په هڅونو کې ډیر مهم بولی.
او د ځوانانو د هڅولو او تشویق لپاره موږ روان د لري لکه د وګړي مستقله مجموعه چې چاپ شي. زه فکر کوم چې دغه اقدام یو ښه اقدام دی چې د ځوانو شاعرانو مجموعه چاپ شي. د ګڼو یو خوبه د مقایسه او پرتلنه لپاره د کره کتنې لپاره ښه موقع برابر شي، او بل به دوی وهڅي کی چې په خپل شاعري کې لا پسې نور دقت وکړي.
خغلی لیوال وای دا کار په تیره کې د افغانستان د لیکوالو ټولنې د ځوانانو برخې او څو نورو بیلابیلو ټولنو هم کړای دی. نوموړی هیله مند دی چې دا کار نورې ټولنې هم وکړي او د شاعرانو د لاسنیوي او هڅونې لپاره په وړیا ډول ترسره شي.
د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د روانې خبرونې په دوام کې لومړی پام وکړي د دې سات لانډو خبرونو ته. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن په افغانستان او پاکستان کې د ګوزن یا پولیو د مخنیوي پر پروګرام درابرل شوی مشورتي غونډې وروستۍ ورځ ده. د پولیو اړوند د تخنیکی مشورتي ډلې یا ټي ای جی ناستې په نوم دغه څلور ورځنۍ غونډه د پنځشنبه په ورځ پیل شوې وه. د بلغاریا پولیس وایي درې څلوېشت تنه افغان پناهغوښتونکي نیولي دي. د بلغاریا دولتي خبري اژانس د خپل هیواد د کورنیو چارو وزارت په قول ویلي دا پناهغوښتونکي چې په یوه باري موټر کې سپاره و نن سهار پلازمینې صوفیې ته نږدې ونیول شول. د افغانستان او سریلانکا دوهمه یو ورځنۍ مسابقه روانه ده. سریلانکا درې سوه درویشت منډې کړې دي او تر دې دمه افغانستان په ځوابي بیټنګ کې په 23م اوور کې په داسې حال کې چې نه لوبغاړي سوځولي یوازې یو سلو یو نیوي منډې کړې دي. د هند ریل ګاډو وزیر وایي د خبرداري په برېښنایي سیستم کې تیروتنه د ریل ګاډو د وروستي ټکر سبب وو. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د جمعې په ورځ دا وخت د ریل ګاډو د ټکر په دې پیښه کې د مړو شمیر تر 300 او په سلګونو نور کسان ټپیان شوي دي. او د اوکراین چارواکو نن یکشنبه ویلي د اوکراین په دیمپرو ښار کې پر وی استوګنې ساحې په هوایي حمله کې یو 2 کلن ماشوم وژل شوی او 22 نور کسان ټپیان دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته محرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دی. ننګرهار او کندهار ولایتونو کې د کوکنارو بدیل کښتونه حاصلاتو ته رسیدلې دي.
په خو به موږ په یو جریب کې تقریبا د تاریاکو سره 4 کیلو حاصله اوس په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو بانجان یا بنډی د دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د کاپیسا ولایت بزګران وایي د طالبانو حکومت له بدیل کښت پرته زموږ د کوکنارو کښتونه ویجاړوي.
د ګکورو غریبي هم نه بود.
تاسو ولیدل چې زموږ د کوکنارو کښت ویجاړ شو، بل کار او غریبي هم نه و. زموږ خلکو ډېری خواري او تکلیفونه لیدلې دي. اوس باید اسلامي امارات له موږ سره مرسته وکړي.
دا چې معتادین ولې خپل میرمنو سره بد چلند کوي، په دې اړه مو له مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړي.
د معتاد میرمن ته پکار دی چې د خپل د خاوند علاج او معالجه وکړي. که مرکز صحی ته نزی یا ځان نه بستر کوي، په دغه صورت کې بیا میرمن حق لري چې د خپل خاوند نه مطالبه د طلاق په اساس د ضرر وکړي.
د لاهور په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله کورنۍ راڅخه بېزاره شوې ده.
چې ته خپل خپلوانو ته ورغلی یم، ماته پیسې نه تېره کړې، ولې چې ته خو جوړي یې؟ باور مې نه درلود یوازې کې نه دې خپل سره نه دې دوست سره.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
سړی هغه دی جمیل لغی
رښتیا هم دا خو جمیل دی. جمیله په خیر راغلی.
خیر له کومه شو حاجی صاحب؟ تاسو له راسم چا خیر لیدلای؟
ونی خدای دې خیر کی.
څه پیښه ده؟
ډیره بدره پیښه ده حاجی صاحب.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې هغه نیالګي او اصلاحي تخمونه چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت په نوم ورکړل شوي وه، تر دریو کالو وروسته حاصلاتو ته رسیدلي دي. د ننګرهار ولایت باغوانان وایي چې سخ کال د دې د ستروس باغونه ښه حاصلات درلودل او دوی هیله لري چې سخ کال به د کوکنارو د کښت په پرتله دوه برابره ګټه وکړي. په کندهار ولایت کې هم هغه ځمکې چې پخوا به کوکنار پکې کرل کېدل اوس سبزیجات پکې کرل شوي او بزګران هیله لري چې د کوکنارو تر کښت به یې حاصلات ښه وي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي په 2006 میلادي کال کې د ننګرهار ولایت په سلور ورسوالۍ کې د ستروسو باغونو جوړولو پروژه پیل کړه. دا باغونه په هغو مځکو کې جوړ کړل چې پخوا کوکنار پکې کرل کېدل. اوس د درو کالو په تیرېدو سره دا باغونه حاصلاتو ته رسېدلي او باغوانان یې له حاصلاتو څخه خوښ دي. د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د ستروسو د باغ خاوند شفیع الله وایي چې سږ کال هیله لري چې باغ به یې ډېر حاصل ولري.
دا درې نیم جریب ځمکه پروس کال موږ یو نیم لک روپۍ باندې خرڅه کړې وه او سږ کال چې کم دی په درې نیم لک افغانۍ باندې خرڅه کړه. ځانته پرې کور جوړ کړ، وړکیا موټر هم واخیست، هغه د کور هغه ضرورت هم پرې شو.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په 2006 میلادي کال کې د ننګرهار ولایت په سلور ولسوالیو کې د باغونو د جوړولو او پالولو په برخه کې 1500 باغوانان وروزل. ننګرهار د افغانستان له هغو ګرمسیرو یا تودو ولایتونو څخه دی چې زراعتي مځکې د ستروسو د باغونو لپاره ډېرې مناسبې دي او په وروستیو کلونو کې د نارنجو، لیمو او مالټو صادرات هم درلودل. له بلې خوا په کندهار ولایت کې هم بزګران د خپلو زراعتي حاصلاتو په اړه خوشي څرګندوي. په دې ولایت کې هم ملګرو ملتونو په 2006 میلادي کال کې زراعتي پروژې پیل کړې چې د روان کال تر پایه به دوام ولري. دا پروژې چې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي لخوا پیل شوي، شپږ لکه امریکایي ډالر لګښت لري چې د کوکنار پر ځای د سبزیجاتو کښت ته زمینه برابروي. دا پروژه د ژړۍ، ارغنداب، دند، میوند او پنجوایی ولسوالۍ په هغو سیمو کې عملي کېږي چې پخوا کوکنار پکې کرل کېدل، خو اوس بېنډۍ، رومیان او بانجان پکې کرل کېږي. د کندهار د ژړۍ ولسوالۍ بزګر شایسته خان د خپلو زراعتي حاصلاتو څخه راضي دی. دی وایي چې د بدیل کښت له امله هوسا سوي او ګټه یې هم ډېره سوې ده.
پخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تریاکو څخه 4 کیلو اخسلې، اوس په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو بانجان یا بینډۍ د دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو چې موږ بیا هغه په افغاني باندې خرڅوو. من په 300 افغاني یا 400 افغاني موږ دا خرڅوو، نو موږ ته در هغه تریاکو په بدل کې دا شنه زره کوي.
که څه هم د جمهوري نظام له نسکورېدو راهیسې د نشي موادو په برخه کې د طالبانو له حکومت سره په مستقیم ډول مرستې بندې شوي دي، خود ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د ځینو هیوادونو په مالي ملاتړ په افغانستان کې د بدیل کښت په برخه کې خپل مرستو ته دوام ورکړی دی.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په کافیسا ولایت کې بزګرو بیا د کوکنارو کښت مخه کړي او د طالبانو حکومت د دوی د کښتونو ویجاړول پیل کړي دي. د کافیسا ولایت بزګران د روا محصولاتو لپاره د مناسب بازار نشټوالي د کوکنارو د کښت لپاره دلیل راوړي او وایي اوس چې د دوی کوکنار حاصلاتو ته نږدې شوي د طالبانو حکومت یې ویجاړول پیل کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت پر وسه کال د حمل په میاشت کې د کوکنارو کښت منع کړ، خو بزګران وایي دوی دا هیله درلوده چې طالبان به د تیرو 20 کالو په شان د کوکنارو سره کار ونه لري. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
معمار آغا پروسه کال د کاپسا ولایت د کوهبند ولسوالۍ د ژمي په لومړیو کې تر یو جریب کمه ځمکه کې کوکنار وکرل او هیله یې درلوده چې طالبان به یې د تیرو 20 کلونو په شان له کوکنارو سره کار ونه لري او د پخوا په ډول به له دوی سره د کوکنارو د کښت په برخه کې همکاري وکړي. خو د طالبانو حکومت تیره اونۍ د معمار آغا د کوکنارو کښت ویجاړ کړ او د ته د دې کښت هیڅ بدیل نه دی ورکړی.
خلک دا هیله لري چې باید یو بدیل وي. اوس چې د کوکنارو کښت ویجاړ کړ، باید پر ځای یو بدیل هم وي چې دا تشه ډکه کړي، د کار زمینه برابره کړي او خلک بوخت وساتي. فکر نه کوم چې په راتلونکي وخت کې څوک کوکنارو کوي.
میمار اغا له 9 کال راهیس د خپل کورنۍ لپاره نفقه برابروي. دی وایي چې د کورنۍ لپاره د روزي پیدا کول وسیله یوازې کښت او کروندا ده. د کاپیسا ولایت اوسیدونکي وایي چې په وروستیو 10 کالو کې د دې ولایت په ځینو سیمو کې جګړې روانې وي او هلته کوکنار هم کرل کېدل، خو طالبانو یې مخه نه نیوله. د دې ولایت د کوهبند ولسوالۍ یو بل بزګر علا محمد چې د طالبانو حکومت یې تازه د کوکنارو کښت ویجاړ کړی، دا اندېښنه لري چې سږکال به یې د بدیل کښت پرته او روا حاصلاتو لپاره د بازار نشتوالی له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي.
تاسو ولیدل چې زموږ د کوکنارو کښت ویجاړ شو، بل کار او غریبي هم نه و. زموږ خلکو ډېرې خوارۍ او تکلیفونه لیدلې دي. اوس باید اسلامي امارات له موږ سره مرسته وکړي. کله چې چای، بوره، اوړه او غوړي نه وي، د اولادونو لپاره روزي پیدا کول مشکل کار دی.
د کاپیسا ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیریت کارکونکي قاری ولی الله وایي چې د کوکنارو د کښت ویجاړولو ترڅنګ د کوکنارو د کښت په تړاو تر څلوېخت ډیر بازګران هم نیولې دي.
د کاپیسا په سرزمین کې چې زمونږ مدیر د سروې کړی و، موږ ته داسې راپور دی چې 1.5 هکتار ځمکه په کاپیسا کې کرل شوې د کوکنارو. نو اوس زمونږ تخریب د دې شروع کړ چې محوه زمونږ جریان لري، او د جریان په ترڅ کې اوس چې کومه محوه موږ کړې ده تقریبا 1.3 جریب ځمکه په ټول کاپیسا کې موږ محوه کړې ده، او مقدار چې پاتې ده زمونږ محوه له جریان لري.
کاپیسا له هغو ولایتونو څخه دی چې له 2012 میلادي کال راهیسې د کوکنارو له کښت څخه پاک ولایت اعلان شوی و، خو د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو اندازې ته په کتو سره لیدل کیږي چې دا ولایت بیا د هغو سیمو په لیست کې شامل شوی چې ډېر کوکنار پکې کرل شوی دي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلروي ساعته د سهار له 6 څخه بیا د ماښام تر 6 پورې په لنډو څپو 19, 22 او 25 مترو، او د ماښام له 6 څخه بیا د سهار تر 6 پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واورئ. اسلام میړونو ته امر کړی چې خپلو میرمنو ته د خوړو، جامو او اوسېدلو د ځای برابرولو ترڅنګ ښه چلند هم ورسره وکړي، خو ډیری معتادین له خپلو میرمنو سره ناوړه چلند کوي او د ښه ژوند کولو اسانتیاوې نشي ورته برابرولی. دیني عالمان وایي چې د بد چلند په صورت کې ښځې کولای شي چې له خپلو معتادو میړونو څخه طلاق واخلي. دا چې معتادین ولې له خپلو میرمنو سره بد چلند کوي، له ښځو سره د معتادینو بد چلند څه ناوړه پایلې لري، او د مخنیوي لارې چارې یې څه دي، په دې اړه مو له دیني عالم مفتي شمسالرحمن فروتن سره مرکه کړي، او په پیل کې مو پوښتلی چې اسلام ښځو ته کوم حقونه ورکړي دي.
د خزه حق او حقوق په خوان باندې داده چې اولا مادي حق دی، هغه مادي حق داده چې خوان باید د خپل خزه مهر ورکي هر څومره چې وي. دوم، خوان د خپل خزه لپاره مناسب ځای د ژوند لپاره برابر کی. دریم، د خپل خزه نفقه او مصارف تداوی خرج خوراک باید ورکی، او سالورم هم د خپل خزه لباس او جامې باید برابر کی. او معنوي حق د خزه پر خاوند باندې داده چې خاوند د خپل خزه او میرمن سره باید ښه چلند وکړي، لکه څنګه چې الله متعال فرمایي چې وعاشروهن بالمعروف، تاسو خپل خزه سره په صحیح توګه ژوند وکړي.
معتادین څومره کولای شي سی خپل میرمنو ته د حقونه ورکړي؟
دا په تجربه خودل شوې دي چې معتادین نشي کولای چې دغه مادي او معنوي حقونه د خپل میرمنو ورکړي. دا یو واضحه خبره ده، ځکه چې معتاد د خپل ځان په حق او حقوق باندې رسیدګي نشي کولای. معتاد حتی نشي کولای چې ځان ته کپړې، خوراک، چکاک برابر کی. بیانو خپل خزته خو بیخی رسیدگی نشی کولای. او د دین علاوه تجربه هم خود لیده چې د معتادینو خزه او ماشومان متاسفانه بی سرپناه و بی سرپرستی.
ستاسو په نظر معتادین ولی نشی کولای سی په پوره ډول خپل میرمنو ته د اسلام لخوا ټاکلي حقونه ورکړي؟
زکه معتادین خپل میرمنو ته اگه کم حقونه چه اسلام دوی تا تاکل ایدی ورکی، چه پو عربی که او مطل ده چه فاقد شیئی لا یعطی که شیئا،
هغه کس یو شی نه لري، هغه شی تا ته نشي درکولای. نو معتادین خپل اخلاق نه لري، نو دې څنګه کولای شي چې هغه اخلاق حق د خپل مرمنو پوره کړي؟ بل دا چې معتادین خپل فقیر دی، خپل ډوډۍ نه لري، خپل لباس نه لري، خپل د ځان لپاره کوم مناسب ځای د اوسېدو نه لري، بلکې دوی خپل د پلونو لاندې ژوند کوي. نو دوی د خپل ځان لپاره رسیدګي نشي کولای، نو بیا خپل مېرمنو ته څنګه رسیدګي وکړي؟
له مېرمنو سره د معتادینو بد چلند کومې ناوړه ستونزې را پیدا کوي؟
اولین ناوړه ستونزه چې د معتادینو د بد چلند له خپل خزو سره رامنځته کیږي، دا ده چې د دوی اولادونه متاسفانه ضایع کیږي. ځکه چې کله د معتاد له خپل مېرمن سره بد چلند وکړي، نو د دې مېرمن هم په رواني تکلیف باندې اخته کیږي. کله چې په رواني تکلیف اخته شي، نو د خپل ماشومانو ته رسیدګي نشي کولای. او بل بعد پایلې دا ده چې اکثرا د معتادین و مېرمنې متاسفانه بی سرپرست و بی سرپنا پاتې کیږي، او معتادین نشي کولای چې د خپل مېرمن هغه جنسي غرایز پوره کړي. په بعضی مواردو کې کیدای شي بعد پایلې دا وي چې د دې معتادین و مېرمنې فحشا و منکرات و غلط کارونو ته مخه وکړي. او بل دا دی چې د معتاد بد چلند خپل خزه و مرمن سره بد پایله بداوی چې په هغه کورانی کې چې کوم معتاد اوسیږي، دغه کورانی فضا، دغه کورانی بالاخره وضعیت و حالت په داسې یو وضعیت و حالت سره وي چې هلته ټول ماشومان هم متاسفانه متاثره کیږي.
که یو معتاد له خپلې مېرمنې سره بد چلند کوي، په دې صورت کې یې مېرمنې ته څه کول پکار دي؟
د معتاد مېرمن ته په کار دی چې د خپل د خاوند علاج و معالجه وکړي. د خپل خاوند صحي مراکز و شفاخانو ته معرفي کړي، د دې تداوی وکړي، علاج وکړي. ځکه هغه خو اوس مریض دی، نو په احتیاط سره اخته شوی دی. که دا مېرمنې د خبره نه مني یا مرکز صحي ته نه ځي یا ځان نه بستر کوي، په دغه صورت کې بیا مېرمن حق لري چې د خپل خاوند نه مطالبه د طلاق په اساس د ضرر وکړي.
د داسې بدخوی معتاد و مېړونو پر وړاندې د دوی خپلوان څه مسؤلیت لري؟
اولا دا ده چې دوی خپلوان کوشش وکړي چې د دې معتادینو علاج وکړي. بل خبره دا ده چې وقتاً فوقتاً د دې معتادینو مراقبت وکړي تر څو دغه اعتیاد دوی پرېږدي. او بل دا چې د معتادینو اقربا وقتاً فوقتاً په دوی باندې مراقبت ولري، نظارت ولري، تر څو دوی په خزو باندې ظلم ونه کی، زیاته ونه کی. او بالاخره کچیر د معتاد او د خزو په منځ کې نور جوړ جاړي را نسی، نو بیا د معتادینو همدارنګه د خپلوانو همدارنګه د معتادینو د خزو خپلوان د مسؤلیت لري چې د دوی په منځ کې آبرومندانه فسخه رامنځته کړي.
یو حکیم نظام له هغو معتادو میړونو سره څه باید وکړي چې هغوی له خپلو خزو سره ناوړه چلند کوي؟
حاکم نظام اولا د معتادینو تداوی وکړي. بل دا چې حاکم نظام کولای شي چې د معتادین په زور شفاخانو ته ارجاع کړي، او حاکم نظام کولای شي چې حتی په هغو معتادینو باندې چې کوم دوی په خپل خزو باندې ظلم زیاته او ناوړه چلند کوي، عملا د دوی لاس ونیسي، عملا دغه معتادین محاکم ته کش کړي، عملا دغه معتادین زندانونو ته واچوي، تر څو چې د یو طرف نه د اعتیاد نه لرې شي او د بل طرف نه د ظلم او زیاتی نه لاس واخلي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د پکتیا ولایت اوسیدونکو لاهور خان له 1500 کالو راهیسې نشه کوي. د هیڅ څو ځله دوبۍ ته تللی او هلته یې ښه کاروبار درلود. وایي د نشول عملی و نسوی کولای چې په دوبۍ کې خپل کاروبار ته دوام ورکړي. لاهور زیاتوي چې ورونه مې ترماک شران او ښه ډېرې پیسې لري، خو زه د نشول عمله اوس دوی ته محتاج یم. دا چې لاهور لومړی نشله څه شي څخه پیل کړه او د نشول عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپله د خولې واورو.
نشې نه مخکې مې د نجارۍ کاروبار کولو، نو دا شیان خو په افغانستان کښې زخ ډېر وو. نو داسې ملګري مو یو مکتب و، یو مکتب ته به تللم، د شپې به لاړم، به نشه وکړله، دومره به وکړه چې خپل ځای ته به راورسېدم. بس پر پروت به وم، څه به م لاسترم، سهار به چې جګ شولم خواري به په سر وه، بوټونه به پښو، همداسې به پروت وم، ویده شوی به وم. نو یغې دخوانه لږ لږ ها ها نن تا سره کړي، سبا بل سره کړي، اخیر مې ځان سره پوړۍ واخیستله. ها پوړۍ به بیا م لاس ورځې اته ورځې کوله، لږ لږ م به څه کوله، چې کور نه یې بهر کړلم، خو بیا م نه کېدله، متا شوی وم. خو یوه ورځ پلاره نه یې کوم، خیر دی نن نن مې کړي دي، بیا داسې نه کوم که نه، خو نن مې کور ته در پرېږده، کور ته یې بیا پرېږده ورم، کسان به یې راکړو چې بیا به یې نه کوې، یا به بیا کې زه بیا په لګیا وم، یا به ملګري سره ووختم. کله کله به مزدوري کول، هلته به تیږو موټر م به ډکول، دومره پیسې م به پیدا کولې چې مونږ خبره مواد ځان ته به پیدا کړي وای. که بیا به نه وو ملګري، خو په کلي کې ډېر وو که بیا به یو ورته ورتل، یو ورته م به وویل چې یار نن خو یو سګرټ سره څکم، ما سره خو نن نه چار شته دي، او نه پنځه سره شته دي، نه یوه روپۍ سره شته ده. دا بده خطره وه چې کله مې مور مړه کېدله، ما سره د یوې روپۍ درک نه وو. که چېرته خپلو خپلوانو ته ورغلی یم، ما ته یې پیسې نه تېره کړي، ولې چې ته خو ډوري یې عینې باور مې نه درلود، یوه ځای کې نه دي خپل سره نه دي دوست سره. نو یوه ډاکټر ته ورغلم، ډاکټر ته مې مور بوتلله، یخ ته مې وویل چې ډاکټر صاحب دومره یوه خدای دپاره کوښښ څه سره وکړه. هغه وویل چې زه به دومره ستنې درکړم چې یوه د پورې کوره ته اکسیجن ورته پیدا کړه. ما وو چې زه د اکسیجن پیسې نه لرم، او چې بیا چې اکسیجن پیسې نه لري بیا یې وباسه. و چې ومو به سره داسې کوڅه وه، د کوڅې کښې ما سره سایه وختله، مړه شوله. ما یوه روپۍ نه درلودله، زه لاړم دوبۍ ته، بیا راغلم په ارزان قیمت کښې مې دولس کاله کار وکړلو. بیا مې یو ورور جرمني ته راغللو، بل ورور مې د دوکان کوي، بل ورور مې د ننبئی کوي. بس یو ځن داسې پکښې ګرځم، کورنۍ خو دمون ستړي شوي دي، جنګونه رنې ستړي شوي دي، په هر رنې ستړي شوي دي، پلار نه مې ډزونه کړي دي، جنګ مې ورسره کړی دی، په توپک ډزونه مې پکړي دي. بیا یې ځان ته کور کوټه راکړه، داسې بس ته کوټې کښې اوسېږه، مونږ ته به پاس نه رخېږي. چې زما ورونه وګورې غټې غټې بډې دي، یې دوی نه زه مشر یم، یې دوی نه یې مونږ غټه بډې وه. که ما نشه نه وای کړي که نه، ما به ډېرې پیسې درلودې. ولې چې کله به چې ما نشه وکړه ده، چې څه روپۍ به رسره وې په نشېم به ورکړلې، چې څه روپۍ به رسره وې انډیوالان به سره وو، چکر م به وایلې، ګرځېدلو به بازارو ته به تللو، د کور غم نه ورسې. اووه ځله زه دوبۍ ته لاړ یم، د نجارۍ استاد یم، د پلستر استاد یم، خو بس ما ته د خپله لاسه بویه کړي دي.
ایا پوهیده لاست؟ ایا پوهیده لاست چې اعتیاد د ناروغ په جراحي عملیاتو څه ناوړه اغېزې لري؟ په دې اړه به د ډاکټر نجیب الله امرخیل خبرې واورو.
په مخدره موادو روغ دي اشخاص اکثرا د عملیات بهیر ډېر ټکنی کوي. یو لغو جملې نه مخکې له عملیاته خبره ده چې اکثرا دا مریضان وختي د هات جراحي بطن په ناروغۍ اخته شي، چون انالژیک اخلي تشخیصي لوحه تغییر خوري، مریض آسې درد چې باید ولري نه لري، یا هم په خمار حالت کې ډېر شدید درد لري، چې دا اکثرا یو داخله بطن له جراحي بطن سره مشکوکولی شي، او حتی کیدای شي چې مونږ داخله بطن د جراحي بطن په شکل واسکو یا عملیاتی کو. او له بله پلوه اکثرا دا ناروغان د کمې انالجیزیا سره د عملیات په وخت کې توافق نه لري، د درد احساس کوي، فشار را ټیټېږي، د زړه ټکانونه ورته پیدا کیږي، وروسته له عملیاته ښه تنفس نه اخلي، په څنګ د دې کې یا ډېر زر راویښېږي په وخت د عملیات کې، او ډېر دوز دوا ته خصوصا انالجیزیک ته او یا هم انستیزیتیک دواګانو ته ضرورت لري، چې دا خپله په خپل ذات کې یوه لویه ستونزه ده، او د مریض د احیا لپاره مشکلات پیدا کوي، او حتی د بدو عواقبو ښکارندوی هم کوی شي.
ایا پوهیده لاست؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جمیل خپل کور ته راځي، ګوري چې کوچنی زوی یې زاړي خو میرمن یې په کور کې نه ښکاري. دا چې د جمیل میرمن به چیرې وي، اصل کیسه څه ده، او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سړی هغه دی جمیل راغی.
رښتیا هم دا خو جمیل دی. جمیل په خیر راغلې.
خیر له کومه شو حاجي صاحب، ستاسو له لاسه هم چا خیر لیدلی؟
ولې خدای دې خیر کړي.
څه پیښه ده؟
ډېره بده را پیښه ده حاجي صاحب.
سمه خبره وکړه، څه کیسه ده؟
بس نو څه درته ووایم، ستاسو د لور د لاسه سم لیونی شوم.
څه شی؟ زموږ لور؟
ولې زموږ په لور څه شوی دی؟
بیرته په هماغه مرداره مل اخته شوه.
په کوم مرداره مل؟
بیا یې روین شروع کړل.
څه شی؟ بیا یې روین شروع کړل.
نو تا خو علاج وکړه، بیا یې څنګه روین شروع کړه؟
یو وار نه، درې ځله مې علاج وکړ خو بیرته په اخته شي. یو ځل خو مې بیخي کور ورته بدل کړ خو ګټه یې ونه کړه.
شفیقه اوس چیرته ده؟
په کور کې ده، خپلې روین وایي. د ماشومانو ژړا کور او کلی په سر اخیستی دی.
خیر دی، خدای به خیر کړي.
یاره فکر نه کوم چې خیر به ځینې ووینم. ستا لور نور زما لپاره یوازې شر ده. بس نه مې کور او بچیان پرې روزلي دي او نه مې هم عزت پرې خوندي دی.
زویه، یو څو ورځې یې دلته راوله، فکر به یې لږ یو په بله شي.
نه پوهېږم څه وکړم، زما څخه خو یې بیخي لاره ورکه کړې ده.
خیر دی، موږ به یو چاره وکړو.
او زویه، ته اندېښنه مه کوه، موږ به یو چاره وکړو.
هره چاره یې چې کوئ ژر یې وکړئ. زه نږدې ده چې لیونی شم. یوازې د دې په غم کې نه یم، وېرېږم چې ماشومان مې په نشو اخته نه شي.
رښتیا هم امکان لري چې ماشومان دې هم په نشو اخته شي؟
حاجي صاحب، امکان څه مانا؟ ډاکټر راته وویل چې خامخا پې اخته کېږي. زه نشم کولی چې یوازې د شفیقې په خاطر اولادونه په سرې تناره کې واچوم.
خیر دی بچیا، ته یې راوله، دا ځلې زه په خپله علاج کوم.
سمه ده، راولمې، خو تاسې به یې ضمانت کوئ چې نور به نشه نه کوي.
ته بیا غمه اوسه، دا ځل موږ پام ورباندې کوو، انشاءالله چې بیا به نشه نه کوي.
سمه ده، دا یوه موقع بله هم ورکوم، خو که بیا په نشو اخته شوه بیا زه پوهېږم چې څه وکړم. زه نو لاړم. خزی وا خزی، چیرې؟
څه وایې؟ دادی دلته یم.
هلته هلک ژاړي او ته دلته په غوجله کې ناست یې. ته اصلا دلته څه کوې؟
په کور کې د سونګ لپاره څه شی نه و. ما ویل لږ وچ واښه به راواخلم او دیګ به پې پوخ کړم.
نو په غوجله کې کله واښه شته؟
ما ویل چې لږ وچ واښه به پاتې.
دروغ مه راته وایه، رښتیا ووایه، دلته څه کوې؟
ما خو درته وویل چې په واښو پسې راغلم.
د پاخور کې کڅوړه د څه شي ده؟ ته ودرېږه، زه یې وګورم.
څه کوې؟ هسې یوه زړه پلاستیکي کڅوړه ده.
کاکا، بس پوه شوم چې په دې کڅوړه کې څه شی دي.
په څه شي پوه شوې؟
یعنی ته نه یې خبره؟ پله ورته وګوره، دا څه شی دي؟ تا بیا هیروین شروع کړي دي، ته هېڅ شرم نه لرې؟
بس یو دود مې ووهه، ډېر نه.
دروغ مه وایه، هیروین یو دود او لس دوده نه غواړي. که زه نه وای راغلی نو شل دوده دې وهله. ته څنګه مور یا؟ هلته دې وړوکی ماشوم ژاړي او ته نشې کوې.
خیر دی، بیا نه څه کوم.
نه نور، ستا په خبره باور نشم کولای. څو وارې مې ستا علاج وکړ، خو ستا سره نه دي ځان، نه دي کورنۍ او نه دي بچیانو غم دی.
ما خو درته وویل چې بیا نه څه کوم.
بس بس، نور دې یوه خبره هم نه منم. څو وارې دې وعده راسره وکړه چې تر علاج وروسته نور نشه نه کوم، خو بیرته هغه ته او هغه د هیروین دي، دغسې نه ده؟
هو داسې ده.
ماشومه خو نه یې، د درېو اولادونو مور یې. یو ماشوم خو د په خېټه کې لا پوډرې شوی و، اوس دا دوه نور بچیان هم پوډریان کوي.
خیر دی، دوه نور ماشومان خو روغ دي.
نه داسې نه کېږي، بس پر ما طلاق یې.
خیر دی، دا سل مې وبکه، بیا داسې نه کوم.
نه نه کېږي، ته هم ځان تبا کوې او هم زما کور او بچیان.
وای خدایا، ژوند مې تباه شو، د غم لړلو نه شو خو زما کور تباه که.
بس دی، نور دې ژړا ځای نه نیسي. که اول ځل نه پوهېدې، وروسته خو ډاکترانو پوه کړې. څو ځله دې علاج وشو؟
زه رښتیا هم چې ګناهګاره یم، ما خپل کور په خپله خراب کړ. واړه واړه بچیان مې په لوی لاس تناره ته واچول.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو سمرا بی مینی سمرا گران زندگی تیرو ستانا بغیر خوگا جانانا زندگی تیرو جانان پغم دے پوہن کرو داس دے رکڑو چے دے زان پغم دے پوہن کرو دزما کے غما دا اسمان پغم دے پوہن کرو اس دے رنری دا مکان زندگی دے رو ستانا بغیر خوگا جانانا زندگی تیروں